السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اورئ. د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی وای د راتلونکو په سربیره پال سره براستنو شوی او افغانانو ته د استوګنې او کرنیز ځمکو ویش پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل اکسپاند لیکلی، حقانی دا خبره پرون په تورخم خارګوټی کې راستنیدونکو کډوالو ته کړي. باختر اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو افغانستان ته ورستیو کې له پاکستانه راستن شوی افغانان وای سرپناه لري او د ستونزې له لویو کړاوونو سره مخ کړي دي. د راپورونو پر بنسټ اوس د ریج پاکستان د تیر کال په نوومبر کې د بیا اسناد کډوالو په نوم د افغانانو د وستو لړۍ پیل کړه. تر اوسه له 500,000 ډیر کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی فعالیت درېدل یو نه جبرانیدونکي ځای بلل ده. د مرکز تېره شپه په یوه اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نوي فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی مسؤول مجیب خلوتګر د پنج شنبې په ورځ یوه ویډیو کې وویل، په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري. د طالبانو یو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پروان او کاپیسا کې درې طالبان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د جبهه پرون ناوخته په خپل اکسپاند لیکلي، وسلوالو یې د پروان په بګرام کې د طالبانو یو قرارګاه په نخښه کړ چې په پایله کې دوه تنه طالبان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د مقاومت جبهه د کاپیسا په مرکز کې هم د طالبانو په یو قرارګاه د برید خبر ورکړ او زیاتوي هلته هم یو طالب وژل او دوه یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو د کارنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل اکسپاند لیکلي، دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کارنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل څه کال په افغانستان کې وروختونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنیدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تیر شپه په خپل اکسپاند لیکلي، دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ او ویل چې د جیش العدل وسلوالي په نخښه کړي. د دې په ځواب کې د جنوري په 14مه پاکستان د ایران په خاوره یو شمیر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل د اکتوبر 2 په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې له دغو مشکوکو کارکونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنگټن وایي تر هغه به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل ویلي چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پرېکړه اعلان کړي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست وای ستړمې شي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خوګو اوریدونکو ته استاد ټول همکاران د سلامونه او درنښت.
په پایل کې ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد، مریض په روغ کسانو باندې یا ناروغ په روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کارونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغې موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي، منشورونه جوړ شوي دي، ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دی منځ راغلی همدارنګ په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوی دی. خوشبختانه چې ناروغ حقونو ته پوره توجه شوی ده او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوی ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې په روغتون باندې څه حقوق لري په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري په لنډه توګه کې ووایم چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي رواني معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ هم په رواني لحاظ په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومی، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلی دي، د عوامل منځ ته راغلی دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه ناروغۍ باندې، په دغه صفاتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړې چې د پالنه وسی او کله د سره بیا بې غوري کیږي، د څومره بد پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي. چې خلک صحي بیمه ولري نو د داسې دوامدار ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي صحي بیمه که موجوده وي نو دغسې ناروغیو ته بیا رسېدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هېواد کې صحي بیمه نشته ده او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورونا لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي. چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شوی د دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغۍ ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره، په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید وایي چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نه شي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي، دغه مفاهیم لري کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس چې په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې یو ناروغۍ ته باید رسېدل روزنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عارفي اړخ د هغه رواني اړخ او مانوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسیدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. نو هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحیې باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي او ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، د په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي؟ په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاکله چې ده طبعا په باندې بده لګیږي.
سره بیا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله، روغتون ته به چې کله ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود، او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه پرنسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې نه چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولی چې له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویې یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي رنګ کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کېږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنیو کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي، ترڅو دغه حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري، ترڅو عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه ویله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به فکر کوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي، نو د تداوي امکان ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري، د ناروغانو په وړاندې او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي نو طبعا دغه ناروغي هم ور زیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې او همدارنګه زمونږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواښ کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زمونږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه باخبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، تر څو ناروغ روحیه واخلي، تر څو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نور هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالېږي که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه شي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال شي بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر شي، اته په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي. په نرمه که دا وپوهول شي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغۍ په شتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغۍ لرې کېږي هغه ځان ګوښه کوي او هغه په خپله خپل ځان کنټرولوي او په خپله خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په اخر کې کراسو دی ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته چې وی چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نیسي.
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکی لحاظ باندې او هم په قوانی لحاظ باندې دي. دوی سره پر فرد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربان وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي او همدارنګه درملنه ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تاسو شي درملنه او همدارنګه روغتون ته ویل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مال ته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال 2 ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا یادیږي، او هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول، دی فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درینه یو ځایی سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ وو په واتس اپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانه یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبريالي می کولای شو، مسائل میراس پړلای شو، نو هغه دلری نه سخت ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د امغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمر نه وي چې زبد وطن نه لری ما، او زه غواړم چې د امغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ورشمه، بیا مغه مسائل رپورٹ کما، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د